رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو ستریم شي ز زیبا خادمیم داد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سولې له موجوده فرصت نه باید اعظمي ګټه پورته شي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسوونکو باندې د بریدونو د زیاتېدو له امله ژوره اندېښنه لري. آلمانی چارواکی وایي چې په دوحه کې بین الافغاني غونډه د اعتماد جوړولو لپاره وه.
د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې نن اوله موضوع دا ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې ده چې هغو کارکوونکو سره به قانوني چلند وشي چې د تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې په درغلیو تورن دي.
سو استفاده کنندگان از امکانات و صلاحیت وظیفه واجب.
په خوست کې د مخدره موادو سره د مبارزې هفته نمانځل کیږي.
تر څو ځوانان، قومي مشران، علما کرام هم په دې مبارزه کې موږ وهڅوو تر څو د نشه یي توکو پر وړاندې دوی هم خپل مسؤلیت ادا کړي.
او نړیوالو سازمانونو او حکومتونو په لیبیا کې د مهاجرو په توقیف خانه د تیرې اونۍ برید غندلې ده. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې احمد شکیب دوست او ناشاب آشنا د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سولې له موجوده فرصت نه باید اعظمي ګټه پورته شي. ولسمشر غنی نن په کابل کې له فساد سره د مبارزې په اړه د اروپایي ټولنې پنځم کلنی کانفرنس ته د وینا په ترڅ کې وویل چې تر بل هر وخت اوس د سولې لپاره شرایط زیات برابر شوي دي.
دلته ضرور ده چې د جنگ قیمت باندې موږ په واضح توګه پوه شو، ځکه که د جنگ په قیمت باندې پوه نه شو هغه تصامیم چې د سولې لپاره ضرور دي بیا هغه په جرأت په اراده نسی اخیست.
ولسمشر غنی وایي چې د سولې لپاره اراده قوي ده او په دې اړه دې څوک شک نه کوي. ولسمشر په داسې وخت کې د سولې په اړه خوشبيني ښیي چې په دوحه کې د بین الافغاني غونډې برخوالو د جنگ د تجدید د کمیدو ټینګار پر کمیدو ټینګار کړی ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایډون وایي
واړو پر دې تمرکز وکړو مخکې له دې چې د سولې توافق نامه وسي. موږ باید مخکې لاغه فساد سره مبارزه وکړو او فساد له منځه یوسو.
افغانستان د نړۍ په مفسد هیوادونو کې شمیرل کیږي. حکومت د فساد د منځه وړلو لپاره هڅه کوي خو د خونو د ولسونو شکایتونه کم کړي نه دي.
آلمانی چارواکی وایي چې په دوحه کې بین الافغاني غونډه د اعتماد جوړولو لپاره وه او راتلونکي غونډې به له لاسته راوړنو ډکې. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل
په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین لپاره د همکارۍ او همغږۍ پراخه روحیه رامنځته شوې ده او د امریکا او افغانستان د حکومتونو د هڅو مننه کوو چې په افغانستان کې د یو سیاسي حل لارې لپاره کار کړی تر څو د وضعیت د سمون لپاره لومړني ګامونه پورته شي. هیله مند یم چې په دوحې کې د آلمان او قطر په نوښت غونډه د سولې په برخه کې زیات فرصت رامنځته کړي.
خبرونه ته دوام ورکو. ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسوونکو باندې د بریدونو د زیاتېدو له امله ژوره اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د عمومي منشي مرستیال توبي لینزر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې یوازې په تیرو څلورو ورځو کې په دریو بریدونو کې 15 روغتیایي مامورین وژل شوي دي. اوچا ویلي چې د جګړو ټولې خواوې باید د مرسته رسوونکو ژوند ته پاملرنه وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د آسیا او پاسفیک د حوزې د ملاریا سره د مجادلې شبکې غړیتوب ترلاسه کړی دی. د آسیا او پاسفیک د حوزې په شبکه کې 40 هیوادونه شامل دي. د ملاریا او لشمانیا سره د مجادلې د ادارې عامر ډاکټر عبدالسمی نهزت امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې افغان حکومت له ملاریا سره د مبارزې دوه راپورونه د آسیا او پاسفیک د حوزې شبکې ته سپارلی چې له دې عمل افغانستان د شبکې عضویت ګټلې دی. افغان حکومت وایي چې له ملاریا سره د مبارزې په شبکه کې شمولیت به د ملاریا په له منځه وړلو کې د عامه روغتیا له وزارت سره مرسته وکړي.
بریتانیا د بودایي دورې د مجسمو نه سرونه چې په 2002 کال کې له پاکستان نه په غیر قانوني ډول لندن ته انتقال شي او بیرته افغانستان ته سپاري. د بریتانیا د موزیم مقام جان سومسون ویلي دي چې دا سرونه رنګه او بشپړې مجسمې وي چې شاوخوا 1500 کاله مخکې د ګندهارا د سلطنت په دوره کې بودایي معبدونه پرې زینت شوي وو. دغه تاریخي آثار به د لنډې مودې لپاره د بریتانیا په موزیم کې نندارې ته وړاندې شي او بیا به په لندن کې د افغانستان سفارت ته وسپارل شي.
د چین د سوداګرۍ وزارت وایي چې د امریکایانو په غوښتنه چینایي صدر اعظم د امریکا د سوداګرۍ له استازي رابرت لایتسر او د خزانه داري له وزیر سټیفن مونشن سره په ټلیفون خبرې کړې دي. لیوی په دغه مکالمه کې له امریکایي لوري سره د چین او امریکا ترمنځ پر تجارتي اړیکو خبرې کړې. دواړو خواوو د جیشل هیوادونو د مجلس په ترڅ کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د ژمنو پر عملي کېدو هم بحث کړي.
په واشنگتن کې د بریتانیا سفیر کیم ډیریک د کوربه هیواد د ولسمشر ډونالد ترامپ په اړه د سپوکو سپورو له ویلو وروسته له خپلې دندې استعفا کړې ده. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د سفیر په ستایلو سره د هغه استعفا منلې ده. مېرمن می ویلي چې سفیر ډیریک د څو کلونو په ترڅ کې عالي خدمتونه کړي دي. د بریتانیا سفیر په خپل استعفالی کې ویلي چې کاري دورې د روان کال په پای کې ختمې ده. خدای اوسنۍ حالات ته په کتو غوره غني چې نوې سفیر وګمارل شي.
ساکل د جنوبی سودان د ازادۍ کلیزه په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د دغه جنگ ځپلي هیواد خلک لا تر اوسه هم د خوراکي موادو د کمبود او لوګي سره مخامخ دي. د امریکا غږ د خبریالي شیلا پونی د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شانه اورو.
د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ له مخې د 6.1 میلیون نفوس له جملې نه برابر سم نمای خلک د لوګي او خوراکي موادو د کمبود د مشکل سره مخامخ دي. زیات لوګه د جنوبی سودان د پورته نیل په دلتا کې لیدل کیږي. تیر کال د جنوبی سودان په کورنی جنگ کې د شامل خواو ترمنځ د وی کمزورې سولې د موافقې له لاسلیک کېدو وروسته دا هیله پیدا شوه چې غذایی مواد به په اسانۍ خلکو ته رسول کیږي او د تولید له بابته به جنوبی سودان یو وخت خود کفیل شي. خو اوس هم دغه هیواد په ځینو برخو کې خال نښتې کیږي. په میلیونونو خلک مجبور شوي چې د بې امنیتۍ او لوږې په وجه ګاونډیو هیوادونو ته کډه وکړي. دا د هغو خلکو غږ دی چې په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتونو د عاجل مرستو په یو مرکز کې خوراکي مواد پرېویشل کیږي. ځینې کډوال وایي غواړي چې خپل کورونو ته ستانه شي، خو هغوی دا کار ځکه نشي کولی چې کورونه یې په بشپړه توګه وران شوي دي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا حکومت له ترکیه څخه وغوښتي چې د قبرس په ویشل شوي ټاپو کې د ګازو او تیلو د استخراجولو کار ختم کړي. د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د انقرې اقدامات په سیمه کې جنجال جوړوي. ترکی چارواکو په دې اړه تر اوسه رسمان څه نه دي ویلي. قبرس په دوو برخو ویشل شوی دی، په شمال کې ترکان او په جنوب کې یونانیان استوګنه لري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه چې تاسو واوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون پریکړه کړې ده چې په کابل او ولایتونو کې د دغه کمیسون هغو کارکوونکو سره قانوني چلند وکړي چې د تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې په ټګۍ برګۍ او تورن دي. د دې یو نورو مطالبو نه مخکې لومړنی مطلب دی چې یوې منبع د امریکا غږ ته ویلي دي چې د قطر د بین الافغاني غونډې په تعقیب بله غونډه ښایي په ازبکستان یا ناروې کې وشي. بل پلو جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې د ډیالوګ او مذاکرې ترمنځ باید فرق وشي. هدفمند مذاکرات هغه دي چې د دوی په وینا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. رحیم ګل ساروان د کابل نه راپور راکړی دی.
که څه هم وړ مورس په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو بین الافغاني ناسته پای ته ورسېده او تیر ورځ د زلمی خلیزاد او طالبان ترمنځ وم پړاو مذاکرات پای ته ورسېدل. خو نن ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د جګړې د دوه وړخونو ترمنځ باید خبرې وشي. ولسمشر غنی چې نن په ارګ ماڼۍ کې یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې د مذاکرې او ډیالوګ ترمنځ باید توپیر وشي. د ولسمشر په وینا ډیالوګ یو ټول شموله پروسه ده، خو هدفون مذاکرات هغه دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي.
دلته ضرور ده چې د جنگ قیمت باندې موږ په وازې توګه پوسو، ځکه که د جنگ په قیمت باندې پوه نه سو هغه تصامیم چې د سولې دپاره ضرور دي بیا هغه په جرأت په ارادې نسي اخیستل.
په لور ته تیر ورځ د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د اوم ځل مذاکرات پای ته ورسیدل. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي چې طالبانو سره غونډه درلوده او چین ته روان شوی او د افغان سولې د بهیر د راپور ورکونې او مشورې لپاره واشنگتن ته ستنیږي. په قطر کې طالب ویان سویر شاهین هم ویلي چې له خلیلزاد سره تر بحث وروسته وقفه کړي او هر لوری به د مشرانو سره مشورې کوي او ژر به د نهایي کول لپاره سره کښیني.
خلیلزاد اړتیا احساس کړي چې لاړ شي له چینایي چارواکو سره د سولې په تړاو شوي پرمختګونه دا شریک کړي او دغه راز ځینې غوښتنې لري چې امریکایان فکر کوي چینایان پر طالبانو منلی شي. په دې خاطر هغه به له چینایي چارواکو سره مطرح کوي او له هغوی نه به د نتایجو تمه لري چې څه پرمختګ پکې وشي. بل باسته دی چې د سولې په برخه کې د تضمینونو خبره هم کیږي. طالبان یو هغه هیواد چې د تضمین په توګه یادوي هغه چین دی چې په مسایلو کې به د طالبانو لړخه تضمین ورکوي او امریکایانو هم غواړي چې چین دوی ته د تضمین په توګه ورکړي.
دا ډول په دوحه کې د بین الافغاني ناستې غړي له دغې ناستې خوښ دي. وایي چې بحثونه یې ښو. د دې ناستې یو غړی اجید الدین محمد وایي چې طالبان او هم زلمی خلیلزاد د اووم پړاو مذاکراتو نه خوښ ښکارېدل.
ما خو چې طالبان نه واورېدل هغه هم خوشبینه وو او دا خبره لکه څنګه چې خلیلزاد کوله هغوی هم کوله چې زمونږ خبرې دغه دي ده ډیر نږدې دي او ډیر مسائل پکې حل شوي دي.
بل ورته یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې ښایي د ازبکستان په سمرقند او یا ناروې کې د قطر د بین الافغاني ناستې په تعقیب بله بین الافغاني ناستې ترسره شي او د ډیالوګ تر څنګ نیمه مذاکراتي به هم وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي که پایدار سول غواړو باید د فساد سره په مبارزه کې ملي اراده څرګند کو او عمل وکړو. هغه ویلي دي چې افغانستان د فساد له امله فرصتونه طلایي فرصتونه د لاسه ورکړي دي، مګر اوس هم د دې وخت شته چې د فساد په ضد مبارزه وشي. لیمې نیازی د کابل نه رپورټ راکړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی له فساد سره د مبارزې په اړه د اروپایي ټولنې پنځم کانفرنس کې وویل اوس د دې وخت راغلی چې د هر څه په اړه حساب او کتاب وشي. هغه وویل چې که پایدار سول غواړو باید فساد سره مبارزه کې ملي اراده موجوده وي. ولسمشر غنی که څه هم په څرګند ډول د پخواني حکومت یادونه ونه کړه، خو وی ویل چې افغانستان طلایي فرصت درلود چې د فساد له امله دغه فرصت ضایع شوی دی.
اما دلته باید یو حسابي یو کتابي او به له حساب و کتاب نه ممکن نیست. اگر سل پایدار و سل را میخواییم که آری از شکستگی باشه، باید اراده ملی در قسمت مبارزه با فساد موجود باشه.
بلخوا په افغانستان که د اروپایی اتحادیه سفیر پیر مایدون په دغه کنفرانس که ویل چه د جګړې د پای لپاره اړینه ده چې له فساد سره مبارزه وشي. خاغلی مایدون زیاته کړه چې دوی هڅه کوي د سول له توافقنامې مخکې اداري فساد له منځه یوسي.
غواړو پر دې تمرکز وکړو. مخکې له دې چې د سولې توافقنامه وسي، موږ باید مخکې له هغه فساد سره مبارزه وکړو او فساد له منځه یوسو.
جمهور رئیس غني وویل چې په اوس وخت کې له فساد سره د مبارزې لپاره یو واضح لیدلوری وجود لري او په دغه برخه کې به ټول سره یو ځای کار کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې ده چې په کابل ولایتونو کې د دغه کمیسیون هغو کارکوونکو سره قانوني چلند وکړي چې د تیر کال د ولسي جرګې په انتخاباتو کې په درغلیو او ټګۍ برګیو تورن دي. د انتخاباتو سرون کې وایي چې دا کار دومره اسانه نه دی. اکرام شینواری د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال د کابل نه رپورټ راکړی دی.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست ټاکنو ته شاوخوا 2.5 میاشتې پاتې، د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ټاکنو پر بهیر د خلکو او په ځانګړي ډول د جمهوري ریاست د نوماندانو د باور د غښتلي کېدو لپاره یو لړ نوي اقدامات کړي. د دغو اقداماتو په لړ کې د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون په ټاکنو کې د خپلو کارکوونکو د لاسوهنو د مخنیوي لپاره یوه نوې مسوده ترتیب کړې ده. د دغې مسودې له مخې به هغه کارکوونکي چې د کوم نوماند په ملاتړ او یا مخالفت د ولسي جرګې په ټاکنو ټاکنو کې لخپل نپوس څخه کار اخیسته د سزا سره مخ شي. همداشان د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی وی چې دغه مساوی دی لمخي به په مرکز ولایتونو کې د ولسی جرګې په ټاکنو کې دغه کمیسون هغه کارکونکو چې ټاکنیز سرغړونی کړی او پیژندل شي او محکمې ته وماري شي. میرمن نورستانی دغه نوې کړنلارې د اعلان پر مهال وی چې دغه مساوی دی هدف د ټاکنو بهیر شفافیت خوندي توپ دی.
سو استفاده کنندگان از امکانات و صلاحیت وظیفه
ناسا مګټا خستون کې د وظیفې پترات کې د امکاناتو او وظیفوي صلاحیتونو د کوم نوماند په ګټه یا ضرر او یا هم د کوم ځانګړي نوماند دوا د هغو مرکزونو او محلونو د پایلو د فورمو د ټاکولو مسولیت چې د ټاکنو په ورځ تړلې وي. دریم د قانې کونکو دلایل او وزر پرته دریا چاورې مرکزونو او محلونو ته په ګودامونو کې شته ټاکنیزو موادو لیک مخنیوي کول.
د تیر دیالسوونه ویوم لمریز کال د تلې د شلمې او ویشتمې ورځو د ولسی جرګې په ټاکنو کې پراخه درغلې شوې وي چې لعمل د ټاکنو د پیلو اعلان هم د شپږ میاشتو څخه زیات وخت واخیست. کسام د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د ولسی جرګې روسي پیلي اعلان کړي خو لا هم د دغو ټاکنو د پیلو د اعلان سره د مخالفت لپاره یو شمېر نوماندانو په کابل ولایتونو کې خپل اعتراضونه ته هم دوام کړی دی. د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون یو پخوانی کمشنر ناظر محسنی د ټاکنو کمیسیون پریکړه صحیح او وایي چې سرغړونکو سره قانوني چلند یو اصل دی او د سزا څخه معافېدل فرض یې کې بې نظمي رامنځته کوي او په ځانګړي ډول په ټاکنو کې
با تطبیق شدن و عملي شدن کامل
په بشپړه توګه د دې پریکړې د پلي کېدو په هکله دې مسلې ته د شک په سترګه ګورم. په دې خاطر باندې چې په ټاکنیزو درغلیو کې د شاملو کارکوونکو خارجول او یا کار څخه د هغوی ګوښه کولو سره د ټاکنیزو ګواښونو سره مخ کیږو، لاسوهنې چې رامنځته کیږي او د دې اقدام مخه نیسي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دا اقدام په داسې حال کې کړی چې د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره لا اتیا ورځو کمې ورځې پاتې. د جمهوري ریاست یو شمېر نوماندان ادعا کوي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د روان ټاکنو د مدیریت توان نه لري، خو د ټاکنو خپلواکه کمیسیون دا ډول ادعاوې نه مني او وایي چې د جمهوري ریاست ټاکنو د ښه مدیریت لپاره دغو ټاکنو سره یو ځای دولتي شوراګانو د ټاکنو د نه ترسره کېدلو پریکړه کړې ده.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو یا ریکا د سفیرانو د هماهنګۍ په دویم غونډه کې نن د افغانستان حکومت د ریکا د سوداګرۍ او صنایعو اتاق پرانست. حکومتي چارواکو په دغو مراسمو کې ویلي دي چې افغانستان د هوایی دهلیزونو له لارې تر اوسه پورې 5000 ټنه زراعتي او صنعتي محصولات بهر ته صادر کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق وایي د صادراتو په برخه کې د ویزې د اخیستلو په برخه کې د جدي ستونزو له امله د افغانستان صادرات په بندرونو کې ډپ پاتې دي. ممتاز بهیر راپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو یا ریکا د سفیرانو دویمه غونډه د سیمې د یو شمیر هیوادونو د سفیرانو او نړیوالو اقتصادي بنسټونو په ګډون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړه کړه. په دغو مراسمو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ادریس زمان وویل چې د سوداګریزو او ترانزیتي لارو په ځانګړي ډول د هوایی دهلیزونو په جوړېدو سره افغانستان په وروستیو کلونو کې د پام وړ صادرات درلودل.
د یوې نوې او مهمې برخې په توګه زموږ د تمرکز له امله بیلابیل هوایی دهلیزونه له هندوستان، قزاقستان، ترکیه، چین، اروپایي ټولنې، روسیې، متحده عربي امارات او سعودي عربستان سره جوړ شوې دي چې د دغو هوایی دهلیزونو له لارې تر اوسه 5000 ټن افغان محصولات له افغانستان څخه صادر شوې دي. ښاغلی زمان دغه رازول افغانستان هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره نورې سوداګریزې او ترانزیتي لارې هم پرانیزي او په دې برخه کې بحثونه دوام لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال پر وینا د سوداګرۍ په برخه کې د آسانتیا او درامنځته کولو لپاره ل خپل سیمه ایزو شریکانو سره په دې ورستیو کې ګمرکی هوکړه لیکونه هم لاسلیک کړي دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق رئیس عتیق الله نصرت په دې غونډه کې وویل چې افغان سوداګر د صادراتو په برخه کې د ویزې د اخیستلو پر مهال له جدي ستونزو سره مخامخ دي او له همدې امله د افغانستان صادرات په بندرونو کې بند پاتې دي. هغه زیاته کړه، په دې غونډه کې زله ټولو اړوند د سفارتونو او بهرنیو چارو وزارت څخه هیله کوم چې دې مسلې ته پاملرنه وکړي او ژر تر ژره یې لری کړي. دلته د تقاضا کچه خورا لوړه ده، د وریښوم په لارې سوداګریستو کې صادرولو ته چمتو دي، خو کله چې ډریوران ویزه ترلاسه نه کړي دوی نشي کولای چې صادرات وکړي. افغان حکومت په دې غونډه کې د ریکارد سوداګرۍ او صنایع اتاق هم پرانیست چې مشربې افغانستان کوي. افغان چارواکو د دغه اتاق جوړول د سیمې په هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د پنګونې او د سوداګری ستونزو د لرې کولو په برخه کې یو مهم اقدام وباله. یا یو ان ډی پی استازي عبدالله الدرداري وویل چې دوی به د ریکارد اقتصادي همکاریو د پلانونو په عملي کولو کې له ټولو اړخونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلی الدرداري په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره د سیمې د هیوادونو پر ګډو همکاریو ټینګار وکړ او ویل UNDP اوس له دې هیلې سره چې موږ به په افغانستان کې سوله ولرو، ستاسې د حقیقي شریک او د ملګرو ملتونو د ټولنې د سیستم د یوې برخې په توګه له ټولو ډونرانو سره په ګډه کار وکړي او د حکومت په لارښوونو به له دغه ډېر مهم پروګرام څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ټاکل شوی چې د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو یا ریکا اتمه غونډه د روان میلادي کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ازبکستان په پلازمینې تاشکند کې جوړه شي. د ریکا لومړۍ غونډه په کابل کې په 2015 میلادي کال کې جوړه شوې وه چې بیا له هغې هر دوه کاله وروسته په ډیلی، اسلام آباد، د ترکیې په استانبول، دوشنبه او اشقآباد کې جوړه شوه.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
نړیوالو سازمانونو او حکومتونو په لیبیا کې د مهاجرو په توقیف خانه د تیرې اونۍ برید غندلې. په هغه پیښه کې تر 500 زیات ملکیان وژل شوي او لږ تر لږه 130 کسه زخمي شوي دي، خو د دغه برید سره سره اوس هم مهاجر د لیبیا له لارې اروپا ته د رسیدو هڅې کوي. د آشنا تلویزیون راپور ته ستاسې پام را اړوم.
اعتراض کوونکي تقریبا لیوی ونی رئیس له دغه توقیف خانی نه بهر ژوند کوي، ځکه هغه ودانۍ چې دوی پکې اچول شوی ول هغه په بمباری کې تر زیات اندازې ورانه او ویجاړه شوله. د ودانۍ د ورانېدلو تر څنګ څو تنه پکې مړه او ژوبل هم شول. هغه شعارونه چې په ویډیو کې له اعتراض کوونکو سره ښکاري، هغه وایي موږ د مرګ لپاره انتظار کوو او انسانیت نشته. دوی غواړي چې خوشی شي او د لیبیا نه د خوندي وتلو لاره ورته برابر شي. د تیرې هفتې له بمبارۍ نه وروسته یو سړی مخکې له دې نه چې پولیس خبرې بندې کړي داسې خواست کوي:
مونږ نه غواړو چې دلته ایسار شو، په کار ده مونږ د مدیترانې له سمندر نه بلې غاړې ته ولاړ شو. د دې معنا دا نه ده چې مونږ ترهګرۍ ته ځو، مونږ له خپلو هیوادونو نه تښتېدلي یو.
څو کیلومتره لرې په لیبیا کې جګړه روانه ده. نورې کورنۍ توقیف شوې نه دي، خو د استوګنې ځایونه نه لري. په دغو کورنیو کې زیاتره د سوډان له ډله ییزې وژنې او د جګړې له اور نه تښتېدلي دي. څو ځانونه خوندي کړي. لیبیا ته له رسېدلو نه وروسته په لږ وخت کې هغوی له بیړنیو کورونو نه وایستل شول. د هغوی د تریپولي کورونه لا د جګړې په ساحه کې دي.
دا کور بالکل ښه نه دی، نه دروازې لري او نه کړکۍ. دا ځای د اوسېدن لپاره خوندي نه دی.
په دغه توقیف خانه کې ښځې او ماشومان د ډیرو کړاوونو او زور سره شپې سبا کوي، او دا هیله هم ورسره شته چې له دې ځای نه خوشی شي. په دوی کې یو شمېر د نایجیریا له ډېرې سختې نیستۍ او انساني قاچاقبرانو له ویرې نه تښتېدلي دي. که چیرې هغوی قاچاقبرانو ته په لسهاو زره ډالره ورنه کړي نو اروپا ته یې نه رسوي. یوه کډواله مرسي وایي که دا کار ونه کړي نو له ډېرو بدمرغیو سره به مخامخ او لیونی شي.
یا به مړه شي، یا به لیونی شي، یا به هسې خوشی شي دنه جوړ شي او هیڅ به نشي کولی، نو لیونی وي.
هغه وایي اوس دا کار ډیر سخت شوی دی چې اروپا ته څوک تیر شي، ځکه سمندري بندرونه تړل شوي دي او د مهاجرینو خلاف احساسات هم په لویدیځ کې ډیر زیات شوی دي. خو د ډیرو مهاجرینو په څیر مرسي هم وایي چې له خپل ارادې نه نشي په شا کېدلی او د بیرته تللو لاره نه لري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اورئ. د مخدره موادو سره د مبارزې د هفتې د منځنو په ترڅ کې دغه موادو سره د مبارزې مسولین ویل دي چې غواړي د پراخ عامه پوهولو او په حویل لارې د کلو او باندو خلکو ته معلومات ورسي. په خوست کې د کوکنارو کرکیله نه کیږي، خو د مسؤلینو په وینا د نشئی موادو د خرڅلاو له کبله په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ را کړی دی.
په خوست کې له مخدره موادو سره د مبارزې اونۍ داسې مهال منزل کیږي چې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې په نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر لا د ډېرېدو په حال کې دی. په همدې لړ کې دلته د پوهنتون محصلینو ته د نشئی توکو د زیان ترڅنګ پر هغو لارو چارو خبرې کیږي چې څنګه کولی شي د روږدو کسانو شمیر راکم او یا لږ تر لږه کنټرول کړی شي.
یو محصل، یو استاد، یو شاګرد وکولی شي کنه چې یو غټه کتله پوه کړي چې دغه یو بدرنګ بوټی دی او مضر بوټی دی، هم صحت ته تاوان لري، هم اقتصاد ته تاوان لري، هم شرن باد نه، هم د قانون او د عرف عادتونه باد نه.
نو نشئی مواد یو طرف نه ځان ته ضرر رسیږي چې هغه خپل هر ډول ستونزې تکلیفونه بیا ګلی، لیبل اړخی هغه کورنۍ ډېرې په مشکلاتو په ستونزو کې بیا ژوند کوي، هغه سرنوشت بیا د خاورو سره خاورې کیږي.
د نشئی توکو پر ضد مبارزې مسؤلین وایي غواړي چې له مختلفو لارو څخه په ګټې اخیستنې سره کلیو بانډو ته دا پیغام ورسوي چې نشئی توکي د انسان ژوند تباه کوي او ځان ترې لرې وساتي.
مکاتبو کې د قومي مشرانو سره، علما کرامو سره، په ولسوالیو کې موږ پلان لرو چې دغه ورځ موږ ولمانځو تر څو ځوانان، قومي مشران، علما کرام هم په دې مبارزه کې موږ وهڅوو تر څو د نشئی توکو پر وړاندې دوی هم خپل مسؤلیت ادا کړي.
په ورته وخت کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي له دولت نه غوښتنه لري چې په یو وخت کې د ډېر شمېر معتادینو د درملنې لپاره امکانات برابر کړي.
یز میخته شل کسونه یا درش کسونه وار جوړ دی، په دا کې میخته تکلیف دی، میخته کاس ور والی، میخته وی چې زوی نه کې ملاویږي، زوی نشته کې میخ کاس واپس روشي، اته سمه مشکل وي وته پانه اضافه مشکل وته جوړ شي.
د څېړونکو په وینا که څه هم د نشئی توکو د قاچاق او خرڅلاو مخنیوي تر ډیره بریده له ستونزو خالي نه دی، خو په دې برخه کې د ټولنې د ټولو قشرونو همکاري لازمه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ننګرهار د ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې تیر کال 1.5 هکتار ځمکه کې د شفتالو او زردالو باغونه جوړ شوي دي. زبیح الله غازی رپورټ راکړی.
د ننګرهار کرنې رئیس زبیح الله حسنزی وایي همدا تیر کال تقریبا 1.5 هکتار ځمکه کې د شفتالانو او زردالو باغونه جوړ کړي چې باغوانان یې له غنمو او جوارو څو چنده ښه حاصل اخیستلی شي. هغه وایي د باغونو له جوړولو سره سره د هغو توکو کومک هم کړی چې په باغوانۍ کې په کار راځي.
1.5 هکتار د شفتالو، سترسو، الوچو او د زردالو باغونه په ټولو ولسوالیو کې، هغه ولسوالیو کې چې چا غوښتنه کړې ده موږ ورته کړې ده، او ارقام هم 1.5 هکتار ځکه ساخه تیر کال پوښښ لاندې نیولې ده. او دوی دپاره هغه اړین وسایل، ډی پی سر، قیچی، اری او دا شیان هم ورته تویشل شوي دي.
د کرنې رئیس زیاتی چې روان کالم په ډیرو ولسوالیو کې د نوو باغونو د جوړولو پلان لري. ختیځون کې د بندوالۍ ملي پروژې مشر انجنیر راحت ګل سیرت وایي تیر شپږو کلونو کې د ختیځون په کچه 12,000 جریبه باغونه جوړ کړي چې 15,000 یوازې په ننګرهار کې دي. هغه وایي د دغو باغونو جوړولو د کروندګرو ژوند په ښه کېدو کې مرسته کړې.
لری نه ده چې موږ د هغه خود کفایت حالت ته څه کې چې موږ به یو نېشنل ویلیو چین والی به دغه باغداري او د مالداري به داسې موږ بدل شي. دومره کاروبار ته زمينه برابرې باغداري چې کول شي ټول دا زمونږه هوادوال د غوزګار وګړي چې د دې لپاره د کار زمينه برابر شي.
هغه کروندګر چې څو کاله مخکې باغونه جوړ کړي ل خپل حاصلات خوشاله دي او وایي ژوند دي ښه شوی دی.
مسمر انرژي چې شفتالو دي، نارنج دي، الوچی دي او املوک دا باغونه می جوړ کړي. یعنی هغه حاصل چې موږ د یو باغ نه اخلو دا موږ په تقریبا 15 کال کم دی د زمکه نه نشو اخیسته.
حاصل خو دا تقریبا چې په کوم ډول زمکه ده او سکه لم بدري د ګروبې خاص کړي دي. او مې خدای ته چې کالته کې دې چې مدلې وو کې بل کال دې نن خوشاله کړې وي سکه دې لګې کړې سره زموږ خبره برابر سره خوشاله ده سینه بالکل نه راځي.
کاروانګر وایي چې د باغوانۍ چارې نورم پراخ او حاصلات ته خو بازار ومندل شینو د کوکنارو ل کر سره بيخي مخه خکې. زبیولا غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د لاندو خبرونو سرټکی اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د سولې له موجوده
فرصت نه باید اعظمي ګټه پورته شي. آلمانی چارواکی وی چې په دوحه کې بین الافغانی غونډه د اعتماد جوړولو لپاره وه او راتلونکي غونډه به له لاسته راوړنو ډکې. ملګري ملتونه په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسوونکو باندې د بریدونو د زیاتېدو له امله ژوره اندېښنه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د آسیا او پاسیفیک د حوزې له ملاریا سره د مجادلې شبکې غړیتوب یې ترلاسه کړی. برطانیه د بودایي دورې د مجسمو 9 سرونه چې په 2002 کال کې پاکستان ته په غیر قانوني ډول لندن ته انتقال شوي وو بیرته افغانستان ته ورکړي. د چین د سوداګرۍ وزارت وایي چې د امریکایانو په غوښتنه چینایي صدر اعظم د امریکا د سوداګرۍ له استازي سره د خزانهدارۍ له همدارنګه د خزانهدارۍ له وزیر سره په ټلیفون خبرې کړي دي. په واشنګټن کې د برطانیې سفیر وایي چې د کوربه هیواد د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په اړه د سپوکو سپورو له ویلو وروسته له خپلې دندې استعفا کړي.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. سوشي بوکي د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.